السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه اوریدو تر افولم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال هغه څرګندونه چې وګا کې د افغانستان شپېته سلنه خاوره د طالبانو په لاس کې ده سیاسي بولی او دایرت کړی دي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو له ټولو حکومتي چارواکو غواړي چې دفاعي امنیتي ځواکونو په اړه خبرې مسؤولانه وکړي تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي
د ننګرهار والی د پاکستان د سفارت هغه ادارت کړ چې ګوندې په جلال آباد کې د پاکستان د کنسلګرۍ په چارو کې لاسوهنه کوي خو یې ویل د کنسلګرۍ څخه بهر د پراخ فساد د مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې په ګډو تعرضي او تصفیهوي عملیاتو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې لسګونه وسلوال وژلي دي او امریکا روسیه او سوریه ته خبرداری ورکړی چې پر عدلي برید به په دې هیواد کې جګړه نور هم پراخه کړي دا ننګرهار والی حیات الله حیات د پاکستان د سفارت هغه ادارت کړ چې ګوندې په جلال آباد کې د پاکستان د کنسلګرۍ په چارو کې لاسوهنه کوي خو یې ویل د هغه پراخ فساد د مخنیوي لپاره اقدامات کوي چې د پاکستان د ویزو په ترلاسه کولو کې د کنسلګرۍ بهر موجود دی د ننګرهار والی ښاغلی حیات د شنبې په ورځ په دې اړه وروسته له هغه څرګندونه وکړه چې په کابل کې د پاکستان سفارت وویل د ننګرهار د والی د مداخلې له کبله په جلال آباد کې په موقته توګه خپل کنسلګرۍ تړلې په کابل کې د پاکستان په د سفارت په یو لیک کې چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ته یې استولې همدارنګ غوښتنه شوې چې د پاکستان د کنسلګرۍ امنیتي تدابیر دې هم زیات شي خو د ننګرهار والی نن خبریالانو ته ویل د کنسلګرۍ چارواکو د پاکستان ویزې په ترلاسه کولو کې د کنسلګرۍ څخه بهر پراخ فساد ته لاره هواره کړې ده او دوی د پاکستان د کنسلګرۍ له چارو خوښ نه دي نوموړي ویل چې د کنسلګرۍ په چارو کې لاسوهنه نه ده کړې بلکې له کنسلګرۍ څخه بهر د فساد پر ضد مبارزه یې خپل حق ده
روزانه په دې کې په لکاو روپۍ کته پورته کیږي د ویزې په پروسه کې حتی هغه ارقام یا هغه معلومات چې موږ ته رسېدلی د 15,000 نه تر 20,000 کلدارو پورې د یوې ویزې قیمت ده موږ د افغانستان د ولسونو د په وړاندې د یو مسؤول شخص په صفت باندې چې متاسفانه روزانه دلته د افغانانو د موږ د خویندو ورونو عزت اصلا صدمه ورته رسېږي هغو وهل کیږي هغو ټکول کیږي هغه له پښو لاندې کیږي موږ د ډیپلوماتیکو ملي او نړیوالو نورمونو په رڼا کې د دې حق لرو چې د کنسلګرۍ نه د باندې د خلکو تنظیم د هغو امنیت او هلته د فساد مخنیوي په وړاندې باندې اقدامات
د ننګرهار والی زیاته کړه چې دوی په کابل کې جمهور ریاست او د بهرنیو چارو وزارت ته د پاکستان د ویزو په ورکړه کې د پاکستان د کنسلګرۍ د چارواکو د چلن له کبله خپل شکایت استولې هغه افغانان چې په جلال آباد کې د پاکستان د کنسلګرۍ څخه ویزې اخلي وي د کنسلګرۍ چارواکي د ویزو په ورکړه کې له بیلابیلو لارو خلک مجبوروي چې ورځې انتظار وباسي او د کمیشنر کارانو لارې زرګونه روپۍ رشوت ورکړي سو پاکستان ته د سفر ویزې ترلاسه کړي د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې په ګډو تعرضي او تصفیهوي عملیاتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لسګونه وسلوال وژل شوي دفاع وزارت نن سهار په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو څلور ساعتونو کې د وسلوالو پر مرکزونو 102 ځانګړي کومندوي عملیات او 11 هوایي بریدونه کړي دفاع وزارت وایي دغه ګډ عملیات د توپچي او هوایي قوتونو په ملاتړ په ننګرهار غزنی پکتیا زابل اوروزګان کندوز فاریاب بغلان بدخشان او هلمند ولایتونو کې شوي دفاع وزارت وایي چې په دې عملیاتو کې د پکتیا ولایت د احمد ابا په ولسوالۍ کې 13 تنه وسلوال وژل شوي او 22 ټپیان دي په اوروزګان کې هم د دفاع د وزارت د خبر پاڼې په وینا په عملیاتو کې 12 تنه وژل شوي دي دوی وایي په کونړ کې هم عملیات شوي او د څوکۍ ولسوالۍ کې 10 تنه داعشیان له منځه وړل شوي د خبر پاڼې په وینا د غزنی په اندړو او زنخان ولسوالیو کې بیا په دې عملیاتو کې 9 تنه وسلوال وژل شوي اخوا په کونړ کې امنیتي چارواکي تاییدوي چې په څوکۍ وټپور ولسوالیو کې څو ځایه د نړیوالو افغان ځواکونو په جلا جلا عملیاتو کې د داعش او نورو ډلو اړوند وسلوال وژل شوي د 201 سیلاب کلي اردو غیان محمد هارون یوسفزي نن ازادي رادیو ته ویل افغان ملي اردو د سور زو راییسي د څوکۍ په ولسوالۍ کې عملیات کړي او څو کلي له وسلوالو پاک کړي
د دې د یاد عملیاتو په ترڅ کې څلور کلی او باندې چې بارد له خاره خیرو کلا کربوړی او سلیمانځای د وسوال مخالفین نوشتون څخه په بشپړ توګه پاک شوی دی.
له بلې خوا د کونړ امنیه قمندانۍ د امنیت امیر محمد زمان یار وایي د کونړ په څوکۍ او وټپور ولسوالیو کې د جمعې په ورځ نړیوالو ځواکونو هم هوایي بریدونه کړي چې په څوکۍ کې د داعش اته وسلوال او همدارنګه په وټپور کې د القاعده شبکې سره تړلي څلور وسلوال وشلي. تازه غږ له ازادي راډیونه اورېد. امریکا متحده ایالاتونو سوریا او روسیې ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکو څو ورځو کې به په ادلب ولایت کې د یاغیانو ترولکې لاندې وروستی ولایت د هر ډول یرغل د سوریې د کورنۍ جګړې د سیاتیدو سبب شي. دا خبرداری د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ورکړی. بلخوا رپورټونه وایي چې په ادلب ولایت کې د بشر الاسد د حکومت مخالف وسلوال پلونه او پلچکونه الوزوي او تونلونه وباسیسو د حکومتي ځواکونو لخوا هغه پوځي عملیاتو ته چمتووالی ونیسي چې حکومتي چارواکو یې نیت څرګند کړی دی. او روسیه د افریقایي هیواد ایریتریا په شمالي ساحلي بندرونو کې د یو لوجستیکي مرکز د جوړېدو لپاره خبرې پیل کړي. دا خبره د روسیه د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف له خولې روسي خبري اژانسونو کړي. ایریتریا د سرې بحیرې په غاړه د عربي ټاپووز موره خوا مهم ستراتیژیک موقعیت لري او هغه کښتۍ چې د آسیا او اروپا ترمنځ تګ راتګ کوي د ایریتریا تر څنګ تیریږي.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مول اجمل انس خو اوریدل. د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق هغه څرګندونه چې وایي د افغانستان 65% خاوره د طالبانو په لاس کې ده رد کړې او هغه سیاسي وبللې. د فاو کورنیو چارو وزارتونو له ټولو حکومتي چارواکو غواړي چې دفاعي امنیتي ځواکونو په اړه مسؤلانه څرګندونې وکړي.
هیڅ پولیس په پریاب کې، په جوزجان کې، په هلمند کې، په نورو ولایتو کې هیڅ کله دوی تیښته نه دي کړې.
په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ د کارونو د ځنډېدو په اړه هم په همدې خپرونه کې راپور اوریدلی شئ. نن په افغانستان کې د 10 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته د شیری یا سرخکان د واکسین کمپاین پیل شو. د نورو راپورونو سربیره دا هم اوري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي دا راپورونه ردوي چې ګویا له دغه ګوند سره د حکومت د سولې هوکړه لیک د سولې په خبرو هیڅ اغیز نه دی کړی. د خپرونې په دوهمه برخه کې 2:19 پروګرامونه اوریدلی شئ. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق دا څرګندونه چې ګواکې د افغانستان 65% کې خاوره د طالبانو په لاس کې ده سیاسي بللې دي. د دې کمیسیون رئیس نصر احمد غوریانی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دا ډول څرګندونې له منفي اغېز پرته بله ګټه نه لري. تازه د اجرایه رئیس دوهم مرستیال محمد محقق ادعا کړی چې د افغانستان له 50% تر 65% کې خاوره د طالبانو په واک کې ده. د افغانستان دفاع وزارت دا ډول څرګندونې پوره بې بنسټه بولي. محمد حدیث پردیس په رپورټ لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون د اجرایه ریاست د دویم مرستیال څرګندونې د انتخاباتي حلو ځلو او چنو یوه برخه بولي چې په خبره دا ډول څرګندونې به عامه ذهنیت مخشوش کړي. د دغه کمیسیون رئیس نصر احمد غوریانی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي محقق دا څرګندونې حزبي بنسټ لري او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روحي بد اغېز کولی شي.
به خاطر یک سلسله پایینگیری هایی که از دولت دارن عذاب باز شروع کردن به
د وی د باج اخیستلو لپاره سیاسي ګوندونو تخریب ول پیل کړي. کده خبره رښتیا وي د اجرایه ریاست د دویم رسیال په توګه ولې وړاندې نه مطرح کوله، خو کده انتخاباتو مسله وي چې ګوندونو ته سهم نه دی ورکړل شوی، د دې پر ځای چې دوی د سرتیرو روحیه پیوړی کړي دا ډول څرګندونې کوي چې یقینا به دا غیسلر لیشي.
این موضوع گیری از اینا بسیار سر روی از اینا بسیار تاثیر بد داره.
تازه د اجرایه ریاست دویم رسیال محمد محقق له خصوصی تلویزیون سره په خبرو کې ادعا کړی چې د افغانستان 50% خاوره د طالبانو په لاس کې ده. د خاغلی محقق په خبره دا چې د افغانستان اویا هم 80% خاوره د طالبانو په ولکه کې ده د خبرې له مبالغې ډکې دي، خو په یقین سره دا خبره کولای شي چې 65% خاوره د طالبانو تر حاکمیت لاندې ده او په داسې وضعیت کې انتخابات څنګه ترسره کېدای شي. محمد محقق تر دې وړاندې کې د ځینو موضوعاتو په اړه پاراون کې څرګندونې کړې چې وروستۍ بیلګې په غزنی د طالبانو د حملې وروسته او همداراز په ایران کې د فاطمیون د لخکر په اړه دي. د افغانستان جمهوري ریاست اجرایه ریاست د ملي امنیت شورا او د کورنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. خو د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید بیا وایي پر افغان خاوره د طالبانو د حاکمیت په اړه د محمد محقق څرګندونې بې بنسټه دي.
متاسفانه یگان سیاسیون ما که هستن
دی ویل بده مرغه زموږ ځینې سیاسیون اواز خبروي. یوه لویه لار ولایت او یا هم د ولایت مرکز د هغوی په لاس کې نه دي. نو څنګه دا ډول ادا کیږي چې شپېته سلنه خاوره د طالبانو په ولکه کې ده؟ دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې سیګار یا د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د څار ادارې ویلي چې طالبانو په دغه هیواد کې د حکومت د حاکمیت کچه 50.5% ته محدوده کړې ده. طالبانو هم په کرات ویلي چې په افغان خاوره د پام وړ حاکمیت لري، هغه ادا چې تل د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو له لوري رد شوې ده او ویلي دي چې طالبان یوازې په څو ولسوالیو حاکمیت لري.
د محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو واوریدل چې د ولسی جرګې دفاعي کمیسون د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق دا څرګندونې رد کړې چې وایي د افغانستان 50% کې خاوره د طالبانو په لاس کې ده. او د دې کمیسون د غړو په وینا د محقق دا خبرې سیاسي انګیزه لري. بل ورته د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونه له ټولو حکومتي مقاماتو غواړي چې د دفاعي ځواکونو په اړه مسؤلانه څرګندونې وکړي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی وایي په فاریاب کې د امنیتي ځواکونو د کمښت په اړه څرګندونې واقعیت نه لري. د ده په وینا تکتیکي په شاتګ پرته افغان ځواکونه په ښې روحیې سره جګړه پر مخ وړي. د فاریاب والي نقیب الله فائق بیا وایي چې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو کمبود یا کمښت چې بېلابېل لاملونه لري دا ولایت له امنیتي ستونزو سره مخ کړی دی. یوسف خان زدران نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې له ګواښونو او روانو جګړو سره سره افغان ځواکونه خپلې لیکې نه دي پرېښي او په دې اړه د ځینو حکومتي چارواکو څرګندونې له واقعیته لرې دي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د فاریاب د والي د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ګویا په دغه ولایت کې ځینو ځواکونو خپلې وظیفې پرېښي د شنبې په ورځ د ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو چیرته هم تېښته نه ده کړې.
جوزجان کې په هلمند کې په نورو ولایتو کې په هیڅ کله دوی تېښته نه دي کړې. خو ځینو مواردو کې تاسو پوهیږئ چې جنگ دی، په شاتګ موجود دی. تېښتې مسله کاملا غلطه ده. زموږ زړور او شجاع او دلیر امنیتي او دفاعي ځواکونه همیشه په خپلو سنګرونو نه دوی سر په بیه باندې دفاع کړې ده. درې مواردو کې دوی قربانۍ ورکړې دي. نو دا خبر پېچو چې د منلو نه ده او نه هم د سیو څه حقیقت لري.
له دې سره د دفاع وزارت وایان غفور احمد جاوید وایي د ځواکونو لخوا د دند پرېښودل له تبلیغاتو تر کې چي دي. د فاریاب والی بیا وایي یو شمېر امنیتي ځواکونو له دې کبله چې د دوی ستونزو ته رسیدنه نه کیږي په دغه ولایت کې وظیفې پرېښي دي. نقیب الله فائق ازادي راډیو ته وویل یوازې د فاریاب ولایت دا وخت د 450 پولیسو او 600 اردو په تشکیلاتو کې کموالی لري. دی وایي له دې ډلې ځینو نورو سیمو ته تللي، ځینو یې وظیفې پرېښي او ځینې نور هم ټپي یا وژل شوي دي. دی وایي د دغې ستونزې تر څنګ خیالي پولیس بل هغه ستونزه ده چې په فاریاب ولایت کې د نامنیو سبب شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا دا څرګندونې واقعیت نه ګڼي. وایي چې د فاریاب په شمول د ټولو ولایتونو امنیتي پلان ته په کتو ځواکونه له یوې سیمې بلې ته لېږدول کېږي. له دې سره په ولسي جرګه کې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي افغان ځواکونه د تروریزم پر وړاندې د لومړۍ کرښې جنګ پر مخ بیایي خو دا وخت یې جلب او جذب کم شوی دی. د یاد کمیسیون مرستیال الهیا خونزاده ازادي راډیو ته وویل د دوی څارخې چې د ځواکونو تلفات او خیالي تشکیلات د کمبود سبب شوي نه لدندو د ځواکونو تېښته.
جذب کمزورې دی، معنی خلک زرنه سکی ځکه چې تلفات ډیر زیات دي. د دوی دای نیول ډیر ګران کار دی د حکومت لپاره. معنی خیالي خو لا هغه دومره زیات تاثیرات نه لري. هغه به ویشل څه دي څه ده او دا غټه عوامل دي چې وس طالبان په دینو ولایتو باندې ډیر پستو باندې یا په دینو ولسوالۍ کې عملیات سره کوي. دې په اسانۍ سره هغه راځي یا هغه د خپل کنټرول اندرا ولي ځکه چې تشکیل لته ډیر کم وي.
د دې پولیسو په ټوله کې د افغان ځواکونو په لیکو کې ځینې ستونزې هم نه ردوي. خو وایي اوږدې جګړې ته په کتو د افغان ځواکونو مبارزه د ستایلو وړ ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د امنیتي بنسټونو رهبري د جګړې د مدیریت توان نه لري. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد نږدې 150 ولایتونو د امنیتي ننګونو سره مخ دي، خو امنیتي مسؤولان د جګړې د کابو کولو لپاره هیڅ پلان نه لري. د افغانستان دفاع وزارت په دې ولایتونو کې د لوړ امنیتي ګواښ موجودیت بې ځایه بولي او وایي چې د هیواد وسلوال پوس د خپلې خاورې دفاع ته چمتو ولاړ دی. په دې اړه جزئیات د واصل وسال پر رپورټ کې دي.
د هیواد د 15 ولایتونو د مرکزونو د احتمالي سقوط په اړه د اندېښنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د امنیتي او دفاعي بنسټونو رهبري کمزوره او ناتوانه بولي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتونو د سقوط او د مرګ شوبلې د مخنیوي لپاره په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د رښتینی ارادې تشه لیدل کېږي. د وایي په ټوله کې د دایکونډي، بامیانو او پنجشیر ولایتونو پرته افغانستان یو ډیر ولایتونه له امنیتي ننګونو سره مخ دي، او له بده مرغه چې امنیتي او دفاعي بنسټونه مني چې د دښمن په مقابل کې ناتوانه دي او نه دي توانېدلي چې جګړه کابو کړي. نو مخکې تر دې چې دښمن برید وکړي، باید د دښمن د بریدونو د مخنیوي لپاره رښتینی اراده موجوده وي. ښاغلی صدیقي وایي د مسلکي مدیرانو نشتوالی په امنیتي بنسټونو کې نه همغږي، پراخ فساد، د سیمه ایزو چارواکو لخوا د ناسم امنیتي راپورونو وړاندې کول او په وخت سره د مرکزي حکومت او بهرنیو ځواکونو لخوا نه همکاري د ښارونو او ولسوالیو د سقوط عمده لاملونه دي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا، کندوز، غزنی، فراه او فاریاب ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو او د ولایتي شورا ځینو غړو د یادو ولایتونو د مرکزونو د سقوط خبره کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت د غندېښنې پر ځای او جدي بللې دي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید رسنیو ته ویلي چې د غندېښنې له امریکایي ځواکونو سره شریکې شوې، او کله هم چې د طالبان لخوا کوم احتمالي تحرک ولیدل شي، نو د ده په خبره امریکایي ځواکونه په هوایي برخه کې مرستې ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو په غزنی ښار ډله ییزه حمله وکړه چې د ښکېلو اړخونو تر څنګ ګڼو خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله واوښته، او د غزنی ښار ډېره برخه ویجاړه او د اور د لمبو خوراک شوه. له دې وړاندې د فراه او کندوز ښارونو ځینې برخې هم د طالبانو په لاس سقوط شوې، او د یو شمېر راپورونو له مخې لا هم د دغه ولایتونو مرکزونه له ګواښ سره مخ دي. د ویلو ده چې د بریتانیا دفاع وزیر ویلیام اوسن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب سره په لیدنه کې ویلي دي چې بریتانیا د افغانستان سره د جنگي ځواک د پیاوړتیا او د هوایي ځواکونو د ظرفیت وړونې په برخه کې مرستې کوي. بریتانیا لا دمخه ویلي چې د روان کال د سپتمبر میاشتې تر وروستیو پورې به افغانستان ته 340 اضافي سرتیري واستوي. بلخوا د مشران جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي بیا افغانستان ته د دغو سرتیرو راتګ د جګړې د کابو کولو لپاره ګټور نه بولي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید بیا یوې خصوصي رسنۍ ته د خپلو پخوانیو سرګندونو برعکس وایي چې امنیتي ځواکونه د مخالفینو د ځپلو پوره توان لري، او د هیواد هیڅ ولایت له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ نه ده. دوی منفي تبلیغات کوي. زموږ امنیتي ځواکونه تیار سي ولاړ دي او هیڅ نو اندېښنه نه لیدل کېږي. زموږ امنیتي او هوایي ځواکونه لا پیاوړي او اضافه شوي دي، او هیڅ نو لوړ امنیتي ګواښ وجود نه لري. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي د امنیتي او دفاعي بنسټونو د رهبرۍ لخوا په 15 ولایتونو کې د ګواښونو په اړه اعتراف د افسوس وړ ده، او دغه چاره به د افغان پوځیانو او خلکو په روحیې ناوړه اغیز وکړي. نوموړی وایي تر کومې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په تاروزي حالت کې نشي او پلان شوي عملیاتونه ترسره نه کړي، تر هغې پورې امنیتي وضعیت کې ښه والی نشي راتلی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په ننګرهار ولایت کې د پاکستان قونسلګرۍ خپل کارونه ځنډولې دي. ځینو رسنیو لیکلي چې دغه ادارې تور لګولی چې د ننګرهار ولایتي ادارې په کارونو کې مداخله کوي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره د یاد قونسلګرۍ په چارو کې د ولایتي ادارې مداخله ردوي، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په موضوع خبرې روانې دي او ډېر ژر به دغه ستونزه د خبرو له لارې حل شي. په همدې حال کې نن د ننګرهار والي حیات الله حیات ویلي چې د قونسلګرۍ بهر د فساد مخنیوی لپاره اقدامات کړی دی او دا یې حق دی. تفصیل لخان محمد سینس خورو.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګری د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په سپارښتنه تړل شوې ده. په جلال آباد ښار کې د پاکستان د قونسلګری د کارونو له ځنډېدو سره د دغه ولایت د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې دې کار د ننګرهار ولایت سوداګر، ناروغان او نور کسان چې پاکستان ته ځي راځي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ذبیح الله زمری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، له یوې خوا پاکستان ته د تلونکو ګڼه ګوڼه او له بلې خوا په دغه قونسلګرۍ کې د ویزې غوښتونکو لپاره د یو منظم پروګرام نشتوالی سبب شوی چې یا د قونسلګرۍ په جلال آباد ښار کې خپل کارونه وځنډوي. ځینو رسنیو لیکلي چې په جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګرۍ د ننګرهار پر ولایتي ادارې تور لګولی چې د دوی په چارو کې مداخله کوي. په دې اړه د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاند محمد بشیر بهرام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد قونسلګرۍ په چارو کې د ننګرهار د ولایتي ادارې لاسوهنه رد کړه. ویل ممکن د ننګرهار ولایتي ادارې د ویزې غوښتونکو د ستونزو د حل لپاره یاد قونسلګرۍ ته د چارو د سمون په خاطر کوم وړاندیز کړی وي، خو په چارو کې هیڅکله مداخله نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې په جلال آباد ښار کې هر ورځ په زرګونو کسان د ویزې لپاره د پاکستان قونسلګرۍ ته مراجعه کوي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي دا هم وایي چې د دغې قونسلګرۍ د ویزې د ورکړې په چارو کې هیڅ اصول په پام کې نه نیول کیږي او دغه کار اکثره د کمیشن کارانو لخوا ترسره کیږي. دوی وایي د پیسو خاوندان په یوه ورځ کې ویزا اخیستلی شي، خو بې پیسو کسان یې حتی په اونۍ کې هم نشي ترلاسه کولی. په دې اړه د ننګرهار خلکو پخوا تر دې هم څو ځلې مظاهرې او اعتراضونه کړي، خو شته ستونزه نه یوازې دا چې حل شوې نه ده، بلکې له یوې نه بلې ته زیاته شوې ده. په افغانستان کې د پاکستان د سفارت د عامه اړیکو د څانګې یو مسؤل محمد زیب د پیښې په اړه له جزئیاتو ډډه وکړه، خو یوازې دومره یې وویل چې دا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سپارښتنه ده.
یہ تو سر ابھی نہیں بتا سکتے کہ مستقل بند ہو چکا ہے یا عارضی بند.
دبو ویل دانشو ویلے چی قونسلگری پا مستقل توگا تڑل شوی او که پا موقتی توگا، خود پاکستان دا بحرنی چارو دا وزارت لخوا دا غس پارختن شوی دا.
وزارت خارجہ کی طرف سے
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمد ازادي راډیو ته وویل پر موضوع خبرې روانې دي او ډیر ژر به حل شي.
چون هوا گرم هست و بیشتر مردم که پاکستان میرن برای تداوی
د موبایل سرنګ چې هوا توده ده او اکثر خلک پاکستان ته د درملنې لپاره ځي، نو د دې لپاره چې دوی ته اسانتیاوې برابرې شي د ننګرهار ادارې ورسره یو لړ تفاهمات ترسره کړل، خو د پاکستاني له لورې د ناسم پوهاوي له امله دغه مسأله رامنځته شوه. نن به د پاکستان د سفارت پلاوی وزارت ته راشي، خبرې مو روانې دي. دا لویه مسأله نه ده، بلکې د حل وړ ده
و قابل حل.
دا لومړی ځل نه دی چې د ننګرهار سوداګر، ناروغان او عام خلک د ویزو د اخیستلو په برخه کې د پاکستان له قونسلګرۍ شکایت کوي، بلکې په خاطر دې هم خلکو ورته شکایتونه کړي دي. د ننګرهار ولایتي شورا وایي چې د پاکستان قونسلګری باید د ننګرهار له ولایتي ادارې سره په همغږۍ کې خلکو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې یو منظم میکانیزم جوړ کړي چې په دې چاره کې د کمیشن کارانو د ناوړه ګټې اخیستنې او فساد مخه ونیول شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په کچیر اګام او اچین ولسوالیو
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د لسو کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته د شری یا سرخکان د واکسین کمپاین پیل شو. د امر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ د دې کمپاین د پیل په مراسمو کې ویل چې په دې کمپاین کې به 14.8 میلیونه ماشومان واکسین شي. په همدې حال کې په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وچی صندوق استازي د شری ناروغۍ د مړینې کچه د اندېښنې وړ یاده کړه. ویل چې د واکسین په پلي کېدو سره به د زرګونو ماشومانو ژوند وژغورل شي. نور حال د ناجیه صاحب ریپورت کې اورو.
د یونیسف او نړیوال روغتي سازمان په همکارۍ په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره له 9 میاشتو تر 10 کلونو عمر لرونکو 13.8 میلیونه ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د شنبه په ورځ په دې اړه جوړ شویو مراسمو ته داسې وویل:
سرخکان مرضی است که سالانه در حدود
سرخکان یا شیر داس یو ناروغي ده چې په کلنی ډول پر نږدې لدیر شونه تر 15 زره پورې ماشومان اخته کیږي او بیا د دوی د مړینې لامل ګرځي. دا ناروغي درملنه نه لري. د شیر ناروغي د مړینې، فلج، ړندوالی او تنفسي ستونزو لامل هم ګرځي. که چیرې د شیر په ناروغي اخته کس سره مرسته ونه شي، د مړینې لامل ګرځي.
نوري ویل د شیر ناروغي په هیڅ هیواد کې درملنه نه لري. خغلی فیروز ویل یاد واکسین په وړیا توګه ماشومانو ته ورکول کیږي او له کورنیو هم وغوښتل چې له عام روغتیا وزارت سره په دې برخه کې مرسته وکړي. په 2018 میلادي کال په افغانستان کې د شری ناروغي 15000 پیښو څخه 15% له 10 کلنو په کم عمر ماشومانو کې ثبت شوی، چې ډیره برخه په کابل، پکتیکا، کونړ، بادغیس او غور ولایتونو کې لیدل شوی. دغه کمپاین له شنبه ورځې پیل شو او د نومبر تر 26 پورې به دوام وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یوې استازې میرمن عدیله خط د شری ناروغي د مړینې کچه د اندېښنې وړ یاد کړه او ویل چې د واکسین په پلي کېدو سره به د زرګونو ماشومانو ژوند وژغورل شي. یو شمېر کسانو ته به دا ناروغي جدي نه ښکاري، خو دا یوه عادي ناروغي نه ده. که چیرې ورته پاملرنه ونه شي، ممکن ماشوم له منځه یوسي، خو موږ هڅه کوو چې د عامه پوهاوي او په ورته وخت کې د واکسین په تطبیق سره د دې ناروغۍ مخه ونیسو. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی ریچارډ پیپرکان د شری واکسین د پیل په مراسمو کې وویل: دغه سازمان د افغانستان ګوټ ګوټ ته د واکسین رسولو لپاره ژمن دی او لاړوندو ادارو سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي په دغه غونډه کې وویل چې د شری واکسین له کمپاین څخه ملاتړ د هر افغان دنده ده او ټول دیني عالمان مکلف دي چې د عامه پوهاوي په برخه کې هڅې وکړي.
د ناجیه صاحب په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د 10 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته نن د شری یا سرخکان د واکسین سراسري کمپاین پیل شو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هغه راپورونه ردوي چې ګویا له دغه ګوند سره د حکومت د سولې موافقه لیک د سولې په خبرو اترو هیڅ اغیز نه دی کړی. د دې ګوند رهبری شورا غړي همایون جریر ویل کابل ته د حزب اسلامي راتک له طالبانو سره هم د سولې د خبرو دروازه پرانستې ده. اجرایه ریاست بیا وایي چې هغه تمې چې خلکو د دې ګوند له راتک سره د سولې لپاره درلودې نه دي پر ځای شوي. په دې اړه یوسف خان زدران راپور لري.
حزب اسلامي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سر مفتش ادارې یا سیګار هغه راپور له واقعیت لري ګڼي چې ګویا د حزب اسلامي سره د سولې هوکړې د افغانستان د سولې په پروسه هیڅ اغیز نه دی کړی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو لوړ پوړي غړي همایون جریر د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
توافقنامه صلح حزب اسلامي دروازه و باب صلح را
دی وی د حزب اسلامي سره د سولې موافقه د افغانستان د سولې دروازه پرانسته او نور مخالفینو ته یو روښانه بیلګه شوه. که تاسو وګورئ چې اوس له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شته، دا له حکومت سره د حزب اسلامي د هوکړلیک مستقیمه عملی نتیجه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ځانګړي ادارې یا سیګار په تازه راپور کې ویلي د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې هوکړه لیک د سولې په نور بهیر څه اغېز نه دی کړی. د سیګار په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی راغلی دی چې د حزب اسلامي له راتګ وروسته د ولسمشر غني په شمول ځینې افغان چارواکو تمه ښودلې وه چې د دغه بهیر بریا به په افغانستان کې د نورو وسلوالو ډلو سره هم د خبرو زمینه برابره کړي. افغان حکومت د 1395 کال د میزان په میاشت کې ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ. بلخوا د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د حزب اسلامي راتګ او د سولې له بهیر سره د دغه ګوند یو ځای کېدو د خلکو هغه تمې نه دي پوره کړي چې لرلې یې. د اجرایه رئیس دوان مرسیال امید میاسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
توقعات و انتظارات چې وجود داشت
در بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان
دیو په افغان دولت او خلکو کې چې کوم هیله او خوشبینی د حکمتیار دراتګ او همدار از د سولې پاړه موجود وي لبه د مرغه د حکمتیار پراتګ هغه پورا نشوي او دراتګ لکبل یمون د خاصو تغیراتو شاهدان نه یو
قابل توجه را مشاهده نه
خود حزب اسلامی در رهبری شورا غړی همایون جریر بیا وایي چې حکومت د سولې د ټینګښ په برخه کې د حزب اسلامی لوړتیاو استفاده ونکړه کارپوهان هم په دې باور دي چې حزب اسلامی ونشوای کړای چې نورې وسله والې ډلې سولې ته وهڅوي د سیاسي چارو افغان کارپوه یونس فکور وایي اوس د حزب اسلامی مشر له نورو هغو ګوندونو سره چې غواړي د بې ثباتۍ له لارې خپلې ګټې تامین کړي یو ځای شوی دی
تاسی زمون غاگل آزادی رادیو آورای چلوری می بجی شوی دی لاجمل انس خدا مهم خبرنو لندی زورو
دا ننګرهار والی حیات الله حیات د پاکستان د سفارت هغه ادارې رد کړې چې ګوندې په جلال آباد کې د پاکستان د کنسلګری په چارو کې لاسوهنه کوي خو ټینګار کړی چې د هغه پراخ فساد د مخنیوي لپاره اقدامات کوي چې د پاکستان د ویزو په ترلاسه کولو کې له کنسلګری څخه بهر موجود دی د افغانستان د دفاع وزارت وی په تیرو څلور ساعتونو کې په ګډو تاروزی او تصفیهوي عملیاتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لسګونه وسلوال ترهګر وژلي او ګڼ نور ټپیان دي په کونړ کې بیا امنیتي چارواکو ویلي چې په څوکۍ او وټپور ولسوالۍ کې څو ځای د نړیوالو او افغان ځواکونو په جلا جلا عملیاتو کې د داعش او نور وسلوالو ډلو شاوخوا یولس سرتیري وژل شوي دي د امریکا متحده ایالاتونو سوریه او روسیې ته خبرداري ورکړې چې په راتلونکو څو ورځو کې په ادلب ولایت کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستی ولایت دی هر ډول یرغل به د سوریې د کورنۍ جګړې د زیاتېدو سبب شي او د هالند پولیسو وایي په امستردام کې د چاکو د برید مسله د یوې تروریستي حملې په ډول څیړي دا حمله د پنځشنبه په ورځ یو 19 کلن افغان وکړه چې د جرمني د اوسېدو اسناد لرل دوه تنه په چاکو سخت ټپیان شوي دي او وروسته په برید کوونکي د پولیسو لخوا ډزې شوي
وړاندې په خبرونه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه اونیس پروګرامونه اوري خو له هغې مخکې له واصل وسال نه د نونزې سپورتي خبرونه اورو
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د رګبي لوبډلې په آسیایي اولمپیکي سیالیو کې پاکستان ته په لوی توپیر ماتې ورکړه د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د معلوماتو له مخې په دغه لوبه کې افغان لوبډلې خپلې سیالۍ پاکستاني لوبډلې ته 15 د اوو په وړاندې ماتې ورکړه د دې وړاندې افغانستان متحده عربي اماراتو ته 6-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه خو له کوریا او سریلنکا نه یې ماتې منلې وه د افغانستان د رګبي لوبډله خپله وروستۍ لوبه نن د انډونیزیا په وړاندې کوي چې په ګټلو سره به یې په 13 پړاو آسیایي اولمپیکي سیالیو کې 9 مقام خپل کړي په کابل کې د سولې او یووالي په نوم د کرکټ فیل شوی سیالۍ د چاردی لوبلې په تلولې سره پای ته ورسېده د دې سیالۍ یو تن تنظیمونکي فردوس غنی آزادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې د کابل د بیلابیلو سیمو نه 2 لوبغاړو ګډون کړی و د نوموړي د معلوماتو له مخې پایلو به د چاردی او فیصل خارګوټ لوبل ترمنځ وشوه چې د چاردی لوبلې په ټاکلو 200 رنو کې د 9 وکټو په زیان سره خپلې سیالۍ لوبلې ته د 168 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې د فیصل خارګوټ لوبلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 2 منډې جوړې کړې او لوبې د 40 منډو په توفیر بایلوده هرات خان چې په توپهنه کې د چاردی لوبلې لپاره 40 نسوځېدلې منډې جوړې کړې او په توپهنه کې د خپل سیالي لوبلې دوه لوبغاړي وسوځول د لوبې غوره لوبغاړي ونومول شو او په جکارتا کې د روانو آسیایي سیالیو په لړ کې چین د 298 مډالونو په ګټلو سره تر دې مهاله د دغو سیالیو د سر هیواد دی په دغو سیالیو کې چین د 122 سرو زرو 6 سپینو زرو او 18 برونزو مډالونو سره لومړی جاپان د 70 سرو زرو 500 سپینو زرو او 30 برونزو مډالونو سره دوهم او کوریا بیا 40 سرو زرو 450 سپینو زرو او 15 برونزو مډالونو په ګټلو سره په دریم ځای کې دی د انډونیزیا په قربتو پاسي اولمپیکي سیالیو کې تر دې مهاله له شاوخوا 500 ګډون کوونکو هیوادونو نه 10 د مډالونو په ګټلو بریالي شوي دي په دغه سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي چې اته خزینه دي په 400 ورزشي رشتو کې ګډون لري چې تر دې مهاله 2 افغان لوبغاړو د افغانستان لپاره د برونزو مډالونه ګټلي دي دغه سیالۍ د اگست 13 نیټه پیل شوې چې د سپتمبر تر 2 نیټې پورې به د انډونیزیا په پلازمینه جکارتا کې روانې وي د ورزش خبرونو پای
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشي د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې ور بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هر کله وایم هله ده چې د خبرونه هم را سره د نورو خبرونو په سیر تر پای ووري د دیونی په خبرونه کې غوړو چې د اساسي قانون په ارزښت د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اساسي قانون په عملی کېدو او د اساسي قانون د عملی کېدو په وړاندې په ستونزو او مشکلاتو باندې وغږیږو او په دې وغږیږو چې اصلا په افغانستان کې د اساسي قانون د عملی کېدو په وړاندې کوم اشخاص خنډ جوړیږي او څوک اساسي قانون په ځان باندې